امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
رئیس اشرف غنی وایي چې نړیواله ټولنه د افغانستان له پامه نه غورځوي. پاکستاني چارواکو 40 افغان مهاجر په تېره یوه میاشت کې په زوره د دغه هیواد څخه ایستلي دي. د اردن د هوایي قوو جټ الوتکو په سوریې کې د اسلامي دولت مرکزونه بمباري کړي دي، او نن د دوشنبې په ورځ په استانبول کې د جیشل ملکونو د مالي وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. امریکا ته غشنا رادیو قدر من او معزز اوریدونکو، السلام علیکم. سهار مو نیک مرغه. په دې هیله چې ټول روغ جوړه خوشاله اوسئ، د دې ساعت په دویمې پښتو خبری خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله تازه خبرونه برسېره، د یمن د وروستي وضعیت او د ملګرو ملتونو د دخالت په هکله رپورټ لرو. د طالبانو لخوا د افغانستان د پولې اخوا ته د افغان حکومت پر ضد د تبلیغاتي راډیوګانو د فعالیت په هکله رپورټ لرو. د پکتیا د اوسیدونکو د ګیلو په هکله رپورټ لرو چې وایي سړکونه یې خراب دي، او د اصلاحاتو د کمیسیون د ځنډ په هکله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان نور محمد نور او آزاد او عادلانه انتخاباتو د غیر حکومتي سازمان د مشر جانداد سپین غر سره مرکې لرو. خو د دې ټولو د مخه پام کړی د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې نړیواله ټولنه له جنګ ځپلي افغانستان نه خپله توجه په بل لوري نړۍ. اشرف غنی خبرداری ورکړ چې افغانستان اوس هم د هغه په وینا د اسلامي دولت په شمول د نړیوالو ټرورسي شبکو د راجمع کېدو نقطه ده. ښاغلي غنی چې پرون د یکشنبې په ورځ په میونخ کې په یوه امنیتي کانفرانس کې وینا کوله، ویل څوک باید دا خبره له پامه ونه باسي چې کله افغانستان نه سترګې په بله خوا کړې، ناوړه عواقب ته هم باید متوجه وسي، ځکه چې په سوریه او عراق کې اسلامي دولت په ډېره چټکۍ افغانستان ته خپل نفوذ پراخوي او کولای شي چې ځان له سره هلته منظم کړي او حملې وکړي. نوموړي وویل چې د نړۍ قدرتونه دي د موجوده نړیوال تناظر په رڼا کې افغانستان ته وګوري، او په سوریه، عراق، یمن او لیبیا کې د موجوده حالات په پام کې ونیسي. اشرف غنی دا وینا درې ورځې وروسته له هغې وکړه چې د ناټو دفاع وزیرانو د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې یوه مهمه غونډه وکړه، او د تیرو 14 کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان موضوع په خپل اجنډا کې نه و شامله کړې. د ناټو په پالیسۍ کې دغه نوی بدلون په کابل کې له حکومتي مشرانو سره غټې اندېښنې را پیدا کړې دي.
ځینې افغانان چې په دې تازه ورځو کې د خیبر پښتونخوانه خپل هیواد ته راستنه شوي دي، وایي چې پاکستاني پولیس له افغانانو سره ډېره بده رویه او ناوړه سلوک کوي. د خلکو د افغانستان له حکومت نه د مرستې غوښتنه کړې ده، وایي چې د ژمي په سړې هوا کې سرپناه ته سخت ضرورت لري. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا UNHCR وایي چې د معلوماتو له مخې په تېره یوه میاشت کې 40,000 کډوال د پاکستان په زور ایستل شوي دي. نوموړي دا وایي چې پروسږ کال په ټول کال کې 2 افغان مهاجر له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي وه. د بلې خوا د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر عالمی بلخي ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې سخت وخت کې او د ژمي په ساړه او یخ موسم کې د پاکستان د حکومت چلند له افغان کډوالو سره مناسب نه دی.
په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې دوه مستقل مؤسسې وایي چې د ملي یووالي د حکومت مشران ورسره متضاد چل چلند کوي، او داسې ښکاري چې د حکومت د رهبرۍ ترمنځ اختلافات موجودي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا او د شفافو انتخاباتو د بنسټ ټیفا مسؤلینو پرون په کابل کې مطبوعاتي کانفرنس ته ویل چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو د راوستو په اړه ځینې کسان اوس هڅه کوي چې د ملي یووالي د حکومت د رهبرانو ترمنځ د پخواني توافق برعکس نوې پالیسي غوره کړي او له اصلاحاتو نه ډډه وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دا خبره سمه ده چې د دولت وسلوالو مخالفانو د ډیورنډ د کرښې په اخوا د خپلو تبلیغاتو لپاره د راډیوګانو توسیشنونه فعال کړي دي. په مکړې له کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې د دولت د مخالفینو راډیوي خپرونې د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې اوریدل شوې دي.
په جنگ کې دوی ناکام دي، په هر جنگ کې په هر برید کې دوی ماته خړلې، نه د کوم ولسوالۍ دی لاسته تللی او نه کوم ولایت. نو راځي چې راډیوګانې جوړ کړو او د دوی افکار تاثیر لاندې راولو. دا خبرې مونږ ته راغلي فقط د شرقي سیمو لخوا، جنوب شرقي سیمو کې بعض ځایونو کې مونږ د پاره دا راپور رسیدلې. وګورو چې مونږ څه کولی شو، اما کوشش به وکړو تر څو دغه تبلیغات مخه ونیسو.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر وایي که چیرې د طالبانو د راډیوګانو فریکونسي په افغانستان کې اخیستل شوی وي، نو له هغه ځایه چې د افغانستان ولسمشر هم طالبان د سیاسي مخالفینو په صفت پیژني، دا د هغوی حق دی چې د رسنیو له لارې هم فعالیت وکړي. خو ښاغلی سمندر وویل چې دا راډیوګانې اوس مهال په افغانستان کې دننه نه، بلکې د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې څخه خپرونې کوي. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي
ابزارو څخه استفاده دا ټول پکې راځي. مسله په لوی سر کې د سیاسي مداخلې او دا ابزار دی، دا کوچني وسایل دي، دا شی دی.
طالبانو د شریعت غږ په نوم یو ګرځنده راډیو درلوده چې د طالبانو په ګټه تبلیغات کول، خو دا لومړی ځل دی چې په پراخه کچه د ډیورنډ کرخې ته نږدې د افغان دولت په ضد راډیوي خپرونې ترسره کیږي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د استودیو نه د سیمه نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی وایي چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د هغه هیواد د اټومي پروګرام پاکله یو موافقې ته د رسیدو طرفدار دی، خو په دې شرط چې دا موافقه د ایران د ملي ګټو پر ضد نه وي. خامنه‌ای وویل که زموږ ملي ګټې نسي خوندي کولای، بهتره به دا وي چې له لویدیځو قدرتونو سره هیڅ موافقه لاسلیک نسي. په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په مونیخ کې د امریکا د خارجه وزیر جان کیری او 15 نورو ملکونو له خارجه وزیرانو سره د ایران د اټومي پروګرام په باب له مذاکراتو وروسته تهران ته راستون شوی دی. ښاغلی خامنه‌ای پرون د یکشنبې په ورځ د ایران د هوایي قوا قمندانانو ته د وینا کولو پر مهال دا تبصره وکړه. جواد ظریف وویل چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری سره د ایران د اټومي پروګرام په هکله یو لړ جدي مذاکرات وکړل. جان کیری او جواد ظریف تقریبا 90 دقیقې یو په یو سره وکتل. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د مونیخ په نړیوال کانفرانس کې د وینا پر مهال وویل چې دی د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو سوله ییزه حل لارې ته سترګې په لاره دی.
دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د اردن حکومت وایي چې د هوایي قواو جټ الوتکوې د شنبې په ورځ او د یکشنبې په ورځ په سوریه کې د اسلامي دولت په ځایونو باندې تقریبا 650 واری بمباري وکړه. د اردن د فوج یو جنرال منصور الجبور خبریالانو ته وویل چې هوایي قواو له اسلامي دولت نه خپل غچ واخیست او د هغوی کمپونه، بارکونه او د تیرو ډیپوګانې تباه کړي دي. جنرال منصور وویل چې د اسلامي دولت په ضد د امریکا په مشرۍ په هوایي بمباریو کې تر اوسه پورې په عراق او سوریه کې د نوموړو په وینا د دغه ډلې 2000 کسان وژل شوي دي.
ملګری ملتونه، امریکا، اروپایي اتحادیه او روسیه پرون د یکشنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې اسرائیل او فلسطین دي ژر تر ژره د سولې مذاکرات چې فعلاً په ټپه درېدلي دي بیرته پیل کړي. هغوی دا غوښتنه په مونیخ کې د یو نړیوال کانفرانس پر مهال وکړه. په یو ګډې بیانیې کې ویل شوي دي چې په منځني ختیځ کې د یو دوامدارې سولې دپاره لازمه ده چې د یو آزاد دولت د جوړولو دپاره د فلسطین د ولس هیلې او ارمانونه پوره سي.
د یو وروستي رپورټ له مخې پرون د یکشنبې په ورځ په قاهره کې د فوټبال د لوبې په دوران کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې 2 کسان وژل شوي دي. په 2012 میلادي کال کې هم د دغه هیواد د پورټ سایډ په بندري ښار کې د فوټبال د لوبې په دوران کې 4 کسان وژل شوي وو چې پړی د پولیسو په غاړه باندې غوځول شوی وه. امنیتي چارواکي وایي امکان لري چې د وژل شوو کسانو شمیر نور هم زیات شي. ملګری ملتونه، امریکا، اروپایي اتحاد او روسیې پرون د یکشنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې اسرائیل او فلسطینان دي زر تر زره د سولې مذاکرات چې پروس کال په اپریل کې په ټپه درېدلي وو شروع کړي. هغوی دغه غوښتنه په میونخ کې د یو نړیوال امنیتي کانفرانس په مهال کړې ده. په ګډه باینه کې چې خپره شوې ده ویل شوي چې په منځني ختیځ کې د دوامدار سولې لپاره ضروري ده چې د یو آزاد او مستقل دولت جوړېدو لپاره د فلسطین د ولس هیلې او ارمان پوره شي. د روسیې، فرانسې، جرمني او یوکرین مشرانو موافقه کړې ده چې د چهارشنبې په ورځ په منسک کې ملاقات وکړي او د یوکرین په ختیځ کې د بحران د حل لپاره یوه لاره ولټوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د یک شنبه په ورځ د سعودي عربستان د مشر پاچا سلمان او د غدل ورپورو سلاکارانو سره وکتل او د حوثي یاغیانو لخوا په یمن کې د قدرت پر نیولو باندې خبري ورسره وکړې. پاموکری په دی اکله د غ ریپورت ته داسې حال کې چې د حوثي یاغیانو پر ضد د یمن په بیلابیلو برخو کې د خلکو مظاهرې مخ پر زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون غواړي چې د قدرت نه راپرځول شوي جمهور رئیس عبدالرب منصور ته دې بیرته واک وسپارل شي. ښاغلي بان کی مون د سعودي عربستان په پلازمینې ریاض کې د سعودي عربستان د چارواکو سره د لیدو پر مهال داسې وویل:
There must be a restoration of legitimacy.
باید چې د یمن ولسمشر هادي خپل مشروعیت بیرته ترلاسه کړي. موږ باید دې مسلې ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه او د خلیج د هیوادونو د همکاري د شورا نه یو حل لاره پیدا کړو. د یمن پخوانی ولسمشر او دغه وزیران په خپلو کورونو کې د حوثي قوم د یاغیانو لخوا نظر بند شوي دي او حوثي یاغیانو څو حکومتي دفترونه هم نیولي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د حوثي قوم د یاغیانو لخوا د قدرت نیول وخندل چې څو ورځې مخکې رامنځته سو. حوثیانو څو ورځې مخکې په دې نامه چې موقت اداره او د جمهوري ریاست 15 کسیزه شورا رامنځته کوي قدرت قبضه کوي. ښاغلي بان پر حوثیانو باندې نیوکه وکړه چې په یمن کې د قدرت یو خطرناک خلا رامنځته کړې ده. هغه داسې وویل: د حوثیانو لخوا د قدرت نیولو سره وضعیت په خطرناک ډول د کنټرول څخه وځي او له امله یې په دغه هیواد کې د قدرت خلا رامنځته سوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د یمن پر حوثیانو او نورو ګوندونو باندې ږغ وکړي چې د ځانګړي استازي جمال بن عمر سره دې همکاري وکړي چې په دې هیواد کې د روان سیاسي بحران لپاره د مذاکراتو له لارې حل لاره پیدا شي. د سعودي عربستان یو پخوانی خبریال جمال خشوګي امریکا ژغته ویل چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د حوثي پر یاغیانو باندې فشار راولي چې د نورو اړخونو سره یو مناسب موافقې ته ورسیږي. خشوګي داسې وویل:
I feel there is a plan being built up today. It's not final, but it's constituted the following.
زه فکر کوم چې پر یو پلان باندې اوس کار کیږي. تر اوسه پرې دغه پلان نه هیڅ وې نه دی. خو په دې ډول دی چې جمال بن عمر به په یمن کې خپل کار ته ادامه ورکړي چې د بیلابیلو ډلو سره کار وکړي تر څو په یمن کې یو داسې شخړه پیل نشي چې هیڅ پای ونه لري. په عین حال کې سعودي عربستان د خلیج د هیوادونو د همکاري د شورا او بان کی مون په ګډون ټول دا وایي چې په یمن کې چې څه وسول هغه غیر مشروع او د اساسي قانون خلاف کار دی. خشوګي زیاته کړه چې حوثیان اوس برلاسي دي خو د خلیج هیوادونو د همکاري د شورا او نړیوالې ټولنې مشترک دریځ به جمال بن عمر په دې قادر کې چې د نورو یمنی ګوندونو سره موافقې ته ورسیږي. هغه وویل چې اوسنی بهیر لا په جریان کې دی او تمام سوی نه دی. د حوثي یاغیانو د غندنې تر څنګ د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د یمن پر پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح باندې هم تور ولګوي چې په اوسني بحران کې لاس لري. ښاغلي صالح په 2012 کال کې د خلیج د هیوادونو د شورا د څو میاشتو منځګړیتوب څخه وروسته واک پرېښودی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
په دې ورستیو کې د افغانستان په سویل ختیځ ولایتونو کې د طالبانو لخوا د افغان دولت په خلاف رادیو خبرونه په لارې چول سوي چې له رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د ډیورن کرښې له بلې غاړې څخه په افغانستان کې د دولت ضد رادیو خبرونو په وړاندې اندېښنې څرګندې کړې دي. بل خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دا منلی ده چې د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې طالبانو رادیوي خپرونې په لاره اچولي. د رسنیو مسؤلین دا ډول رادیوي خپرونې د افغانستان د ملي ګټو خلاف بلي. په دې اړه د کابل څخه ممتاز بهیر رپورټ رالېږلی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دولت د مخالفینو لخوا د دغه هیواد په یو شمیر سیمو کې د راډیوي خپرونو په لاره اچول تاییدوي، خو وایي هسې پیل کړي چې د دغو خپرونو او تبلیغاتو مخه ونیسي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د دولت وسلوال مخالفین د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې په مخامخ جګړه کې پاتې راغلي او اوس هڅه کوي چې د تبلیغاتو له لارې خلک د ذهني فشار لاندې راولي. ښاغلي صدیقي وویل د هغو راپورونو له مخې چې هغوی ترلاسه کړي دي، د دولت د مخالف نو رادیوی خبرونه د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې اوریدل شوې دي.
په جنگ کې دوی ناکام دي، په هر جنگ کې په هر برید کې دوی ماته خړلې، نه د کوم ولسوالۍ دی لاسته تلې او نه کوم ولایت. نو راځي چې رادیوګانې جوړ کړو د دې افکار تاثیر لاندې راولو. دا خبره مونږ ترغلي فقط د شرقي سیمو لخوا، جنوب شرقي سیمو کې بعضی ځایونو کې مونږ د پرادار راپور رسیدلې و به ګور چې مونږ څه کولای شو. ما کوشش به وکړو تر څو دغه تبلیغات مخه ونیسو.
خو له بل خوا د مدني ټولنې فعالان او له رسنیو څخه د ملاتړ ادارې له افغان دولت څخه غواړي چې دغه رادیوګانو د نشراتو مرکزونه معلوم کړي. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر وایي که چیرې د طالبانو د رادیوګانو فریکونسي په افغانستان کې اخیستل شوی وي او په دغه هیواد کې دننه فعالیت کوي، نو له هغه ځایه چې د افغانستان ولسمشر هم طالبان د سیاسي مخالفینو په صفت پیژني، دا د هغوی حق دی چې د رسنیو له لارې هم فعالیت وکړي. خو ښاغلی سمندر وویل د هغوی څېړنې ښیي چې دا رادیوګانې اوسمهال په افغانستان کې دننه نه، بلکې د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې څخه خپرونې کوي. د ښاغلي سمندر پر وینا دغه راډیوګانې ان کابل ته په نږدې سیمو کې هم اورېدل کېږي، چې دې مسلې مدني ټولنې او له رسنیو څخه د ملاتړ ادارې اندېښمنې کړې دي.
څنګه د افغانستان له تبلیغات کولای یو ځای کې یو راډیو وایي، یو سیمه د دې په واک کې وایي، نو بیا به دوی له هغه نه جوړېږي. اوس دغه تغلي په تبلیغات د افغانستان دغه د خط نه خاطر ځای نه کېږي، او دا چې د افغانستان ولس ته د افغانستان مدني ټولنو ته د ګډې اندېښنې راپورته کوي.
ښاغلی سمندر وایي که چیرې څرګنده شي چې دا خپرونې د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې ترسره کیږي، ورته د بیان ازادي ویلای نشي او د یو استخباراتي او تبلیغاتي جنگ په نوم باید ورسره مقابله وشي. خو د سیاسي چارو افغان شنون کې دا ډول خبرونه د افغانستان په چارو کې د گاونډیو هیوادونو لاسوهنه ګڼي. د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي له یو هیواد نه د بل هیواد پر ضد مطبوعاتي تبلیغات د سیاسي لاسوهنه یو وسیله ده، او که د حکومتونو په کچه د سیاسي لاسوهنه نیت له منځه لاړ نشي، دا ډول لاسوهنه په هره بڼه کاریدلی شي. له دې مخکې هم طالبانو د شریعت غږ په نوم یوه ګرځنده راډیو درلوده چې د طالبانو په ګټه یې تبلیغات کول. خو دا لومړی ځل دی چې په پراخه کچه د ډیورنډ کرښې ته نږدې د افغانستان په یو شمېر زیاتو سیمو کې د طالبانو په ګټه او د افغان دولت په ضد راډیویي خپرونې ترسره کیږي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د ساعت څو مهم خبرونه. ملګری ملتونه وایي چې د حوثي شیعه یاغانو په شمول ټولو سیاسي ډلو موافقه کړې ده چې نن د دوشنبه په ورځ د روان سیاسي بحران د حل لپاره خبرې وکړي. کله چې حوثیانو په پایتخت سنا باندې قبضه وکړه او د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي حکومت چې امریکا او نور لویدیځ قدرتونه تر شا ولاړ حکومت له قدرت نه وغورځو، په دغه هیواد کې نوې سیاسي خلا را پیدا شوه. دغه خلا او اوسنیو جریاناتو د خلیج د همکارۍ د سازمان غړي ملکونه له تشویش سره مخ کړي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی وایي چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اتمي پروګرام په باب د یوې موافقې ته د رسیدو په حق کې دی، خو په دې شرط چې دغه موافقه د هغه په وینا د ایران د ملي ګټو په ضد نه وي. په قاهره کې د دوو ټیمونو ترمنځ د فوټبال د لوبې په دوران کې دوه سیل کوونکي د پولیسو په ډزو کې وژل شوي دي. چارواکو ویل چې امکان لري د مړو شمېر نور هم زیات شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیا اوسیدونکو وایي چې سړکونه یې بې حده زیات خراب او کنډ کپر دي. په دې اکلا ابراهیم رحیمی رپورټ لیږلې دي.
اکبر جان د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ او مرکز خرنې ترمنځ ټیکسي موټر چلوي. هغه د ورځني ژوند لپاره د نور اسانتیاو د رامنځته کولو تر څنګ د سړکونو جوړول هم ډیر مهم او د خلکو اساسي غوښتنه بولي. اکبر جان وای موټر چلون کې او ځنی نور خلک نسبت نور برخو ته سړکونو دی خرابوالی او پلونو پلچکونو دی نشټوالی لامل ډیر ستونزې ګالي. هغه له نوي حکومت په دې برخه کې جدي پاملرنه غواړي.
یو نه بلور دې موږ موټر خرابې زړه 2500 روپیه موږ کوم موټر لګو زر 1500 تیل واچو ولا کړ بس 10 روپیه موږ جیب کړو مستد سڑک کا پلچک خراب ہے کا سڑک خراب ہے مستد عزت ذرا جوڑ کا گڑ رہی سی وہ بر رہی سی گڈو نے دی گھٹ گھٹ بر رہی سی مجھ نس کے پوری وطن سے وہ لاڑی پلچک نے نہ لڑو
پکتیکا د افغانستان د هغو ولایتونو په قطار کې ځای لري چې د نور هغو په پرتلای ولسوالیو ته زیاتره غزیدلې سړکونه په تیرو 14 کلونو کې په خپل خام او کند کپر حالت پاتې شوی. د دې ولایت د خلکو په خبره تر ټولو زیات د واورو او یا د سیلابونو د راوتو پر مهال له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه د لارې په اوږدو کې د پلونو نشتوالی په خپل وخت هدف ته د رسیدو د ځنډ لامل ګرځي. دوه تنه پکتیکوال حاجی ګولا جان او یو بل کس په دې نظر دی چې لږ تر لږه د یادې شوې ستونزې د هواري لپاره په هغو نقطو کې ماشینري ځای پر ځای شي چې د سیلابونو له امله د سړکونو د ویجاړېدو احتمال زیات دی.
زمانم برخان تکړه د پکتیکا ولایت مرکز خرنې اوسیدونکی یم. د ژوند پر رسیدو سره کېدای شي اوس واورې خور وخت کېدای شي ووري، خو د هر کال لپاره حکومت د واورو د لویو لارو لپاره مته په خاصه بودیجه ځانګړې کوي، بیا د زیات وخت لپاره دا خصوصي شرکتونو ته په قرارداد ورکوي. زه فکر کوم هغه پیسې چې د خصوصي شرکتونو ته ورکوي هغه د فوایدامې د ریاست له طریقې استعمال کړل شي.
د پکتیکا د فوایدامی رئیس انجینر حفیظ الازازی په یو وخت کې د ټولو سړکونو جوړول ناممکن بولی، خو زیاتوی خای ګیان، سراوزی، رباط، خیرکوټ او جنخیل ولسوالیو ته د غزیدلو سړکونو د جوړېدو چارې په نږدې راتلونکو کې پیل شي. هغه وایي د دې لپاره چې تر ډیره بریده په دې برخه کې شته ستونزه هواره کړې وي، پلان لري چې پر ځینو سړکونو ماشینري ځای پر ځای او د سیلابونو له امله تر ویجاړېدو وروسته یې سمدستي بیرته سره ورغوي.
نو په هرې ولسوالۍ کې په هر سیکشن کې به موږ یو یو تراکتور ولرو تر څو پورې چې بحراني حالات منځته رانشي، لارې بندې نشي، او په عین حالت کې د دې سړکونو نه به د دې ماشینونو نه به موږ د سړکونو په حفظ مراقبت کې هم اعظمي ګټه واخلو.
پکتیکا په مجموعي ډول تر 1000 کیلومتره زیات سړکونه لري. له دې جملې څخه د 13 کلن حکومت پر مهال یوازې 122 کیلومتره سړکونه په پاخه ډول جوړ شوي دي. د پکتیکا د ولایت مقام د عامه اړیکو مسؤل زمیر خپلواک وایي چې د خامو سړکونو له جملې څخه له خیرکوټ نه تر تروې ولسوالۍ او دغه راز د خرنې انګور اډې ترمنځ غزیدلو سړکونو جوړېدو ته تر نورو هغو زیاته اړتیا لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو ځنډ ولس ته اندېښنې پیدا کړې دي. د ملي وحدت د حکومت دواړو خواوو په سیاسي توافقنامې کې ژمنه کړې وه چې د انتخاباتو په قانون کې به اصلاحات راولي او د دې کار دپاره ډېر ژر یو کمیسیون به جوړي، مګر معلومه نه ده چې ولې د دې کمیسیون جوړېدل دونه ځنډېدلی دي. موږ په دې اکله د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نطاق نور محمد نور او د آزادو او عادلانه انتخاباتو د غیر حکومتي مؤسسې رئیس جانداد سپینغر سره مرکې کړې دي.
ښاغلی سپینغر وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ځنډېدلو ځکه اندېښنې پیدا کړي دي. که دا کمیسیون زر جوړ نشي او اصلاحات شروع نشي، نو یو پلو ته به د راتلونکو انتخاباتو سرنوشت معلوم نه وي، بل پلو به خلک په راتلونکو انتخاباتو باندې ډېر بې اعتماده وي. نو ښه دا ده چې زر تر زره دغه کمیسیون جوړ شي. ښاغلی سپینغر وایي داسې معلومیږي چې حکومت موافق دی چې اصلاحات دې وشي، خو په دې برخه کې توافق نشته چې دا اصلاحات د کوم ځای نه شروع شي، څه وخت شروع شي او څومره پراخ یا څومره محدود وي. د ښاغلی سپینغر په فکر دوه مسلې دي چې خبرې پې کېږي.
دا دوه مسلې دي. یو خو هغه د اصلاحاتو کمیسیون دی چې باید جوړ شي، هغه خو نوی کمیسیون جوړېږي او ماموریت به همدا وي چې اصلاحات به پراخه راوړي. نو په هغې جوړېدو کې مدني ټولنې تاکید دا دی چې دا کمیسیون د بې طرفه افرادو نه جوړ شي، د مسلکي کسان نه دي او د دې سیاسي ګروپونو نه دي، په کې څوک نه وي. یو بدلون د کمیسیون د انتخاباتو فعلي تشکیل کې بدلون، هغه خو د تشکیل صلاحیت قانون د لارې نه په ولسي جرګې کې ممکن دی او یا د جمهور رئیس د فرمان په اساس باندې. خو د هغه نه مهمه مسله دا ده چې دغه کمیسیون د اصلاحاتو شروع شي او دا د اصلاحاتو لړۍ په کار باندې شروع کړي، دا مهمه ده.
دغه دوه کمیسیونونه دوه جلا کمیسیونونه دي. د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدلو مسله د ملي وحدت د حکومت په سیاسي موافقې کې راغلې ده چې دا کمیسیون به جوړیږي او د افغانستان د انتخاباتو د ستونزو لپاره به یو پلان جوړوي چې د هغې له مخې به راتلونکو انتخاباتو ته تیاری نیول کیږي او د هغې نه وروسته به د الکترونیکي تذکرو او نورو ټکنالوژیکي مسلو غم خوړل کیږي او یا دا چې په اساسي قانون کې تعدیلونه راوستل چې د انتخاباتو سیستم سم شي، د اصلاحاتو راوستو ته ډیر وخت پکار دی او موجوده انتخاباتي کمیسیونونو کې تغییر باید د دې لپاره ضروري شي چې خلک په سیستم باندې باور پیدا کړي او په انتخاباتو کې په آینده کې ګډون وکړي. دای وایي اوس مهمه دا ده چې د اصلاحاتو کمیسیون جوړ شي او هغه د اصلاحاتو برنامه جوړه کړي چې حکومت هغه بیا عملي کړي. ښاغلی سپینغر وایي اجرایوي رئیس تاکید کوي چې د اصلاحاتو سیستم زر جوړ شي او جمهور رئیس هم فرمان صادر کړی دی چې د کمیسیون د جوړېدو نه مخکې دی د ده دویم مرستیال د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او کمیسیونونو سره وګوري، د انتخاباتو د اصلاحاتو په حق له دې معلومات راغون کړي او وروسته دې بیا اقدام وکړي. نو د ښاغلي سپینغر په نظر د دې نه معلومیږي چې په دې برخه کې توافق نشته دی چې دا کمیسیون څنګه جوړ شي او څه وخت جوړ شي، مګر عمومي موافقه شته. د ښاغلي جانداد په نظر دواړو خواو ته راتلونکي انتخابات ډیر مهم دي او خپل سیاسي ګټې په نظر کې نیولې دي.
دا ښکاري چې دواړو طرف ته لپاره د راتلونکو انتخابات یا ټاکنې ډیر مهمې دي، ځکه هلته به د اساسي قانون لویه جرګې مسله چې ولسي جرګه پکې ډیر پراخه لاس لري، د اساسي قانون کې د ځینې موادو تعدیل مسله ده، نو علاقمند دي چې هر یو کوشش کوي چې د انتخاباتو مسیر داسې خواته سوق کړي چې په راتلونکو ټاکنو کې زیات سیټونه یا چوکۍ د ولسي جرګې دوی وګټي، چې بیا په هغه د تعدیل کومه پروسه چې د اساسي قانون د هغې کې برلاسي وسي. اصلي خو داسې ښکاري چې دغه مسله ده، خو په همدې دلیل باندې شاید یو ډله غواړي چې زر دا کار شروع شي، یو ډله غواړي چې دا ځنډنې شروع شي. خو مدني ټولنه چون د اصلاحاتو غوښتنه کوي، بیا د دې نه چې د هر چا په ګټه تمامېږي که د چا په زیان تمامېږي، موږ غواړو چې دا پروسه زر شروع شي خو په ډېر تخنیکي او مسلکي انداز سره.
خود افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نطاق نور محمد نوروی د اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو په برخه کې قانوني ستونزه موجوده ده.
ځکه چې تاسو په جریان کې هستی، دندو واکونو او تشکیل قانون په دې وروستیو کې پارلمان لخوا تصویب شو، مشرانو جرګې هغه تایید کړ او بالاخره رئیس جمهور توشیح کړ. نو د هغې په اساس باندې یو میکانیزم ایجاد شو، ټول دغه اوسني کمشنران چې دي د هغې په اساس باندې دوی وګمارل شول او د دوی د ماموریت کار شپږ کاله ده. نو په هر حال که چېرې اصلاحات راځي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه د هغې څخه ملاتړ کړی ده او ورته ښه راغلاست وایي، ولې باید د افغانستان د قوانینو مطابق ووسي نه د افغانستان د قوانینو خلاف. نو د دې لپاره چې اصلاحات رامنځته شي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشر سره هم ځینې بحثونه درلودل او رهبري ورسره بحث کړی دی چې هغه ځایو کې چې ستونزې دی، که هغه په قوانینو کې دي، که په افرادو اشخاصو کې دي او که بالاخره په نورو نهادونو کې دي، د هغې لپاره باید یو قانوني چوکاټ په پام کې ونیول شي چې قوانین د پښو لاندې نه شي، یعنې د قوانینو د سیوري لاندې دغه اصلاحات باید رامنځته شي، په دې باندې باید کار وشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدر منو معزز اوریدونکو زموږ دویمه نیم ساعته پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د ماښام پر وو بجو باندې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو د نویو خبرونو او نویو مطالبو سره. په څو لنډو شبو کې به د دری دویمه خبری خبرونه تاسو ته وړاندې سي. تر بیا هم په پاکه لاس پرم ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ. د خدای په امان.